द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
سهر مبخير دا واشنطن نيو تاسو دو ويس اف امریکا ارتي وقت پر ونطا وقعي نن دا زيارت روز کال 2019 دا جولای دا میاشت دي سلور منتلا دا وقت پا اسلام آباد کی دا سهر اتنیمی او پا کابل کی دا سهر ات بجی دي دلتا پا واشنطن دی سی کی نن دا شورو روز کال 2019 دا جولای دا میاشت دره منتلا و دا شپی یو لسنیمی بجی دي دا وی او اے ڈیوا پا دی خبری خبر ونطا کی در تاز محمد عالمگیر هر کلی وائم روم بی دا خبر نصر تکی نړیوال مالیاتی ادارې آی ایم ایف د پاکستان لپاره په دریو کالو کې د شپږ بلیون ډالرو قرضې منظوري ورکړې. پاکستان ته خپل اقتصادي ستونزې حل کولو لپاره تر دریو کالو پورې هر کال به آی ایم ایف دوه بلیون ډالر قرض ورکوي. او د ایران صدر حسن روحانی ویلي د یورانیم غنی کولو په لار به ډېر زر لاس پوری کړي او مقدار به یې هم د خپلې خوښې مطابق ساتي. په ځواب کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي ایران دې داسې ګام پورته کولو نه ډډه وکړي کوم د لاسه چې سبا له دوی خرابېدلی شي. او ملګري ملتونو په لیبیا کې د کډوالو په مرکز شوي بمباري غندلې او ویلي دا پېښه جنګي جرم دی. بل لوري ته د امریکا هم د پېښې غندنه کړې او په ټولو غاړو یې د امن د خبرو لپاره د کېناستلو غږ کړی. قرضې منظوري ورکړې چې تر دریو کالو پورې هر کال به پاکستان ته دوه بلیون ډالر ورکول کیږي. د اے ایف پی خبری ادارې تر مخه یو بلیون ډالر به پاکستان له سمدستي ورکول کیږي او هر څلور میاشتې پس به د پاکستان کارکردګۍ جایزه هم اخیستل کیږي. آی ایم ایف د پاکستان لپاره دا دیارلسم پروګرام دی. پاکستان سخت اقتصادي بحران سره مخ دی او خپل قرضو قسطونو اداګي او اقتصاد بیا په خپل خپو درولو لپاره آی ایم ایف ته رجوع کړی و. او د ریډیو پاکستان یو خبر تر مخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سیاسي چارو باندې سلاکار نعیم الحق ویلي د پاکستان وزیر اعظم به افغان طالب مشرانو سره ویني. نعیم الحق په وینا دا ملاقات مقصد د افغان کشالې پر امن حل کتل دی او دا چې افغان حکومت هم په دې باب د پاکستان د موقف ملاتړ کوي. په اسلام آباد کې یو سیمینار تخپل وینا کې خصوصي معاون دا هم ویلي پاک افغان ښه تعلقات به د کډوالو او د قاچاق مسلو حل کې ستر رول ولري. د ایران صدر حسن روحانی دړک ورکړې چې هیواد به ډېر زر په غټه کچا د یورانیم غنی کولو او تولید په کار باندې لاس پوری کړي او دا کچا به د کال 2015 ایرانی پروګرام پر سر شوي نړیوالې لوزنامې لاندې ټاکل شوی هدف څخه زیات وي. ایران د تیر سمودی راهسې دریج لري چې د 3.8% څخه زیات یورانیم غنی کوي. صدر روحانی وایي خپل خوښه ده چې څومره مقدار کې یورانیم غنی کول غواړي. بلوریتا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په ټویټر په دې باب خپل یو بیان کې ویلي ایران له خپل دړکو کې احتیاط نه کار غوښتل پکار دي ځکه چې دې دړکو په سر به داسې حال سره مخ شي چې وړاندې به لیدلې نه وي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي په لیبیا کې د کډوالو په جیل باندې شوي بمی برید کې د جنګي جرم په زمره کې دغه ګام راتلی شي. په دغه برید کې سلور سرویخ نواله تر 55 پورې کسان مړه یادېږي او تر 130 پورې جوبل شوي. د لیبیا حکومت د پیښې پړه د مخالف فوزونو جنرال خلیفہ حفتار په وفادار فوزونو باندې اچولی. د یونیټ سی آر یو کمشنر میشل بشلت ویلي د کډوالو د مرکزونو علم په جنگ اخته ټولو ډلو ته دی او معلوماتو په اډانه به دا برید جنگی جرم ګڼل کیدی شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګیټارس د برید په سختو ټکو غندلی او د امریکا خارجه وزارت هم په دې باب خپل بیان کې خفګان څرګند کړی او په ټولو غاړو د مذاکراتو غږ یووارې پیا کړی. په سودان کې خفا سیاسي مشرانو ائتلاف فوزي جرنیلانو سره نیخ په نیغه مذاکرات وړاندیز ته آمادګي ښودلې چې مقصد یې د هیواد مشر ټاکل او نوې انتخابات کول دي. د بدلون او آزادۍ په نوم جوړ د ائتلاف دا هم ویلي چې فوزي جرنیلانو سره د خبرو پس نتیجې لپاره درې ورځې نیټه هم ورکوي. د دواړو غاړو ترمنځ مصالحت افریقا یونین او ایتوپیا کړي. او امریکا نن د جولای میاشت په څلورمه نیټه د خپل زیږیدنې ورځ لمانځي. په واشنگټن کې دا وخت نشل مال ته لویه شمېره کې د امریکایانو راتګ شروع شوی او نن شپه د سندرو پروګرام هم ترتیب شوی چې د کانګرس ته ودانې وړاندې کیږي. سګنې جولای د 4 یا د آزادۍ ورځ د تیر کلونو په پرتله بدله ځکه دا چې صدر ټرمپ په دې موقع د لینکن میموریل نه کام ته د وینا اراده هم لري او فوجي ټینکونه به هم د نمایش لپاره ښودل کیږي. د امریکا جدید جنگی الوتکه به په هوا کې خصوصي پرواز کوي او د آتشبازۍ لپاره ځای هم د پخوانی لینکن میموریل پر ځای وست پټامک پارک ته وړل شوی چې د پټامک سین غاړه ده. په امریکا کې د صدر ټرمپ په دې ګام نیوکی شروع دی او د صدر مخالفین وایي صدر ټرمپ د آزادۍ ډیر وزله سیاسي رنگ ورکوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده. تاسو خبرونه واوریدل اوس غوښه تفصیلي ریپورتونه ته څنګه چې تاسو خبرونه کې واوریدل. آی ایم ایف په دریو کالو کې به پاکستان له هر کال $2.2 بلیون ورکوي او $6 بلیون به پاکستان ته پور کوي هر څلور میاشتې. پس پاتې د پاکستان اقتصادي کارکردګۍ جایزه هم اخلي. پاکستان یو تیر اوسې مودې راهیسې سخت اقتصادي بحران سره مخ دی او د خپلو قرضو قسطونو اداګۍ کې هم ورته مشکلات دي او اقتصاد په خپلو خپو درول لپاره دوی آی ایم ایف ته رجوع کړی وه. زموږ همکار ارباب محمود علی په دې باندې یو رپورټ تیار کړی. ساسو په مرته ګرځو.
نړیوال مالیاتی فنډ یا آی ایم ایف تر د دریو کالو پورې د پاکستان لپاره د $6 بلیون د قرض ورکولو منظوري ورکړې ده. ایف پی خبري ادارې ویلې دي چې د آی ایم ایف د بورډ لخوا د منظوره روستو په سمدستي توګه د پاکستان لپاره $1 بلیون جاری کړل شوی دی او ایم ایف به د پاکستان لپاره د نور باقی قرض په حق له د غړي هیوادونو سره خبرې کوي. د آی ایم ایف تر مخه پاکستان ته به هر کال $2 بلیون ورکول کیږي. د آی ایم ایف په خبرپاڼه کې ویل شوی دی چې د پاکستان لپاره د آی ایم ایف د پروګرام مقصد د اقتصادي اصلاحاتو په حق له د چارواکو مرسته کول دي او دا چې په معیشت کې کمزورتیاوې راکمول او دوامداره او متوازی ترقی کې مدد کول دي. آی ایم ایف ویل دي چې مالیاتی پنډ به 9.5 میاشتو کې هر څلور میاشتې پس د پاکستان د هلو زلو جاج اخلي او په دې وخت کې به په پړونو کې نور امداد هم جاری کوي. تیره میاشت د پاکستان حکومت د قرض په پروګرام سلا شوی وو او اعلان یې کړی وو چې په ولسی خرچو کې به کمی کوي او پوځي خرچې به هم نه زیاتوي. حکومت د مخ په زیاتیدونکو مالی خسارې د مخنیوي لپاره د آمدن سیوا کولو ژمنه کړې وه او ویلي وو چې د ټیکسونو د لارې به $6 بلیون راجمع کوي. خو د ټیکسونو راجمع کول د چارواکو لپاره د ډېرې مودې راهیسې یو غټ چیلنج ثابت شوی دی. ایف پی خبري اداره وایي چې د پرله پسې د روپۍ قدر د راکمولو د ګرانې او د ګیس او بجلی بلونو د سیوا کېدلو له وجې خلکو کې تشویش سیوا کیږي. د آی ایم ایف سرپرست مشر ډیوډ لپټن ویل دي چې پاکستان دا وخت د سخت اقتصادي چیلنج سره مخ دی او د دې سره سره د غټو مالیاتی ضرورتونو د کمزوري او غیر متوازن ترقی سره هم مخ دی. د زیاتوي چې د آی ایم ایف د پروګرام مقصد د ډېری مودې راهیسې خپل شوی تګلارا او په انتظامی کچا کمزوري لري کول او په لویه کچا اقتصادي ثبات راوستل دي. هم د دې سره سره نړیوال مالیاتی مرستې سیوا کول هم دي او یو مضبوط او دوامدار ترقی ته وده ورکول دي. لپټن ویلی دی چې د چارواکو لپاره به دا خبره اهم وي چې په ولسی کچا اخیستل شوي قرضونو کې کمی راوستل شي او مالیاتي انتظام هم پر ځای کړي. خو د پاکستان لپاره د هیواد د غربت سره مخ خلکو ژوند کې د خوالي راوستلو لپاره هم وسایل سیوا کول وي. د ده په وینا پاکستان کې غربت 10% دی. د آی ایم ایف په رپورټ کې ویل شوی دی چې دا وخت د پاکستان اقتصاد یو انتهایی خطرناک پړاو ته رسیدلی دی او د دې وجه په اقتصادي کچا په خوانه به ترتیبه تګلارې دي. رپورت زیاتوي چې د پاکستان اقتصادي ستونزه غټه اقتصادي خساره، کمزورې مالیاتي تګلارې او د ایکسچینج ریټ دفاع کول دي. د پاکستان د تګلارې په لنډمهاله توګه ترقی راوستلې ده خو د پاکستان قرض ډېر سیوا شوی او د بجټ اهداف یې هم د ستونزو سره مخ کړي دي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د روزو کې د پاکستان حکومت د اقتصاد بیا په خپل خپل باندې درولو او د دې د مستحکم کولو لپاره یو شورا جوړ کړ چې د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوای هم غړی وټاکه. د پاکستان آرمی چیف په دغې نه پس بیا یو سیمینار ته وینا وکړه او وی ویل چې د پیسو او یا د لګښت چې پاغې کې کومې غلطۍ کیږي یا د رقم یا د پیسو چې کوم بے ضایع لګولې کیږي نو دا د پاکستان د اقتصاد د خراب حالت یو غټ علت دی. پرون د کور کمانډرانو په یو غونډه کې د پاکستان فوج د هیواد د جمهوری حکومت اقتصادي پالیسو تایید کړی دی. اسلام آباد نه د ډیوی ریډیو خبریال الیاس خان په دې موضوع باندې یو رپورټ را لګلې. سبا مرته ګرځوم.
د پاکستان پوز لخوا نن یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ملاتړ کې یو بیان ورکړی شوی دی په کوم کې چې د حکومت د اقتصادي پالیسۍ یا اقداماتو ستاینه شوې ده. د ایس پی آر تر مخه د کور کمانډرانو غونډې ته د پوز سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي دي چې د مشکل اقتصادي صورتحال باوجود حکومت د اقتصاد مخ په وړاندې بوتللو لپاره انتهایی ضروري او سودمن ګامونه اخلي. د میډیایي راپورونو تر مخه جنرل قمر جاوید باجوا د کور کمانډرانو غونډه د حکومتي اقتصادي تګلارې په اړه خبر کړه. د دې نه څو ورځې وړاندې هم جنرل قمر جاوید باجوا د ملکی اقتصاد په اړه کلاو خبرې اترې کړې وي او د حکومت لخوا د پوز سر لخکر په نوي جوړ کړې شوي اداره نېشنل ډیولپمنټ کونسل یا د قومي پرمختګ اداره کې شاملولو باندې د مخالفو ګوندونو لخوا سختې نیوکې شوې وي او دوی د دې ادارې د ختمولو هم مطالبه کړې وه. ډیوا ریډیو چې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنلسټ زیشان حیدر نه اومنه د پوز کردار او د دوی لخوا په حکومتي چارو کے لاس وہانے پاڑا اپختل نہ ہوئی.
یہ سپورٹ آرمی کی طرف سے ایسے موقع پر آ رہی ہے کہ جب کہ حکومت شدید اپوزیشن اور عوامی دباؤ میں بھی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, ٹیکسز بہت زیادہ.
نہ پوز لخوا دام لا تڑ پدا سے محل مختار غلی دے چی حکومت دا اپوزیشن او عوامی فشار دلان دے دے پا حیوات کی دا زیادو ٹیکسونو لگولو دا بیجلی او گیس بای زیادتولو او گرانی لگو جی حکومت باندے دباؤ دے. زیشان حیدر زیادت اکڑا چی دا پوز دام لا تڑ پا اخلاقی لحاظ سرخو کی دیشی چی سودمن وی او عملی تو گا باندے دا دے با دا حیوات کمزوری اقتصاد او گرانی باندی سخه اثر وی او کنا د ټولو نه مهمه خبر دادا. بلخوا سیرنکار او سینئر خبریال فدا حسین وای چې موجوده حکومت نه صرف د پوز بلکې د لیم لاټړ هم تر لاسه دی او اصل مسله دادا چې تر دې دمه داسې ګامونه وانه غسته شول چې ملکی اقتصاد مخ په وړاندې لاړ شي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د اوې خبره دادا
چې دی وخت کې څنګه کومه معاشره حال له نه تاسو ته خپل په ځای ډیر خراب روان سوچ پل مرسته ورته او داری اظهار هم کوي دا لومبنې ځل دی چې فوج په ځانار کې دی نو هغه دا اتنا پډا کوي او دا سیاسي حکومت هغه سپورټ او خبره ده چې بیا هم سیاسي حکومت هغه ګامونه نه پورته کوي چې دا یې نه عوامو ته ریلیف ملو شي. نو خبره ده چې فوج وسره دی نو اپوزیشن زما خیال کې هغه مو ته دا هغه نه دي چې هغه وسره ده نه کینو دا په سړي څه چې کم نه پدې باندې څه دي بیٹ په کار نه سو خبرو باندې هیڅ چې کم تر دې سنجټیو غلی نه هغه نه راوځي دا ہوتا ہے سر کی فیصلے آئی این ایس پی او دا حکومت حل کو باندھے نافذ کی بیا فوج جو سر امرت کی تو دبی حکومت بدنامی راضی نہ یہ طرف یاد ہے اداروں بدنامی باغی باندھے ہم بدنامی راضی سے کہ کدا حکومت نے ڈیلیور کی تو بڑے رقم کو یہ رکھا ہے کہ دا حکومت فوج حکومت بدنامی راضی نے بیا بڑا فوج عمر
نہ کور کمانڈرانو پغونڈ کی ملکی او سیمائز امنیت نہ ہن افغانستان ایران او تکل ادم ڈلو پرزد عملیات باندھے ہم خبر یتری شوی. الیاس خان وائس اف امریکا ڈیور ریڈیو اسلام آباد.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پر ورځ د بازار پروګرام کې اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا د صوبې خکلی او د سیل زینو په اړه به اوس هغه ټول معلومات چې تاسو د ټور اپریټر نه د سیل لتلو وړاندې اخغستل به اوس په د یو موبایل ایپ تلاري تاسو په لاس کې وي. کی پی ټورزم د دې نومي موبایل ایپ تلاري هر څوک د صوبې د سیل زینو په اړه معلومات سره سره د خپل علاقو خکلانه هم نړۍ خبرولی شي او که څوک سیلګر سیل راتلل غواړي نو هغې هم په دې لړ کې دی ایپ نا مدد اغستی شی او پدې کې خپل معلومات هم شروع کولی شي چې ټور گائیډ جوړ شي. نور معلومات په دې رپورت کې سادیا قاسم شارغون کړی. تاسو په مترا ګرځو
د خیبر پختونخوا حکومت سیلګرای لا ودا ورکولو لپاره د کی پی ټوریزم په نوم یو موبایل اپلیکیشن چې په لندو کې ورته اپ ویل کیږي نن پرانسته وکړه. د سیلګرای صوبای وزیر عاطف خان په دې موخه وویل دا اپ با سیلګرو ته د سیل ځایونو په اړه معلومات سره سره د سماجی ویب پاڼو په شان د سیل شوقیان یو ځای راغونډوي چې د خپل علاقې ښکلا نړۍ سره شریک کړي، او دوی به د دې اپ د لارې د صوبې نور ښکلي د سیل ځایونه هم خبر شي.
ټول دنیا کې موبایل ایپ سی چې هغه د ټورست د فیسیلیټیشن د پاره ټورست چې تتلل غواړي هوټل کې بوکینګ یا نږدې ایریا یا روډ یا څه شي معلومات هغه کول غواړي، خو زموږ پاکستان کې د ټوریزم ایپ نو نو دا موږ د ټوریزم ایپ جوړ کړ په دې کې چې څونه ټورست دی پاکستان کې دننه یا پاکستان نه بار دنیا کې هر چرته نه څوک څه معلومات حاصلول غواړي نو هغه بدی ته ویلی بلی دیکھے دانا چې صرف اغیب معلومات اغیش اغشتی شي که معلومات څوک اپلوډ کول غواړي نو هغه مغی پاسانه سره اپلوډ کولی شي.
د بارانی سیلګرو خصوصا د سکیورټی په نوم تنگول کې دوه او د ویزو مشکلات په اړه عاطف خان وای چې دا مسلې به هم ډیر زر ختم شي.
د ټوریزم پولیس مونږ جوړ کړل دی فردر به سترنتن کو اغی له اکوپمنت ورک او اغی له ټریننګ ورکو چې ټورست تنگای نه هغه به ټورست تنگول د پاره نه هغه به ټورست فیسیلیټیشن د پاره مخکې چې کوم د ویزې پرابلم وو چې پاکستان ویزا باندې ملاوي دا هغه په ویزا اون ارایوول ډیرو ملکونو ته شو رورو باغ ملکونو سیوا کیږي. د ویزې ورکولو پروسس هم آسان شو. د فارنر د پاره د انوسی چې کوم پرابلم وو چې هغه باندې ملاوي دا هغه د فارنر د پاره انوسی ختم شو سیوای د صرف چې کوم د سنسټیو ځای نه دی یا بارډر ایریا دا نو التا غی نشی تلی باقی ټول پاکستان کې چې اوزل ټورست ویزا ملاو شي ټوریزم ویزه باندې وسړی راشي نو هغه په ټول پاکستان کې ګرځیدي شي هیڅ تکلیف وته نه ان شاء الله تعالی.
د تیرا سره تعلق لرونکو عبدالجلیل چې د دې موبایل اپلیکیشن جوړولو کې شریک وویل په اسانه هر څوک سیل لتلو نمخ کې د دې اپ د لارې خپل د سیل لپاره پلان جوړولی شي او د لارې او موسم سره سره د دغه علاقې نور سہولتونو لکه هوټل په اړه معلومات هم اغستلی شي.
دغه چې کوم پلان تاسو جوړ کړئ هغه پلان بیا تاسو معلومات پتا ستاسو ملويږي په لار کې لکه پېټرول پمپ تاسو چرته دی یا تاسو چې کوم د جمعات چرته راځي په لار کې دغه قسمه معلومات پچی کوم دي او د لارې باره کې د موسم په باره کې تاسو اول نه معلومول شي چې سبا یا بل ورځ په دې علاقې کې څنګه موسم دي چې زه دې علاقې ته ورځم نو هغه به موسم ما به سوټ کې دی لاسره یا لارې بندې دي سنو فال شوی دی واوره ورېدلې ده نو هغه د وځي لارې ټوله بندې شي نو دا ټول قسمه معلومات په دې یو اپلیکیشن په یوز کې فراهم کړی دي.
د هوټل بوکینګ سہولت لا تر اوسه په ډیرو ښکلي ځایونو کې د انټرنیټ سہولت نشټوالي لکبله ممکن نه دی، خو عبدالجلیل وایي د تیراغونتي ډیره داسې ښکلي علاقې د نړۍ سیلګرو نه تر اوسه پټې دي. دغه علاقې خلک د دې اپ د لارې نه یوازې د نړۍ سیلګرو ته دا علاقې ښودل شي، دوی داسې سیلګرو رهنمایي هم کولی شي او ټور گائیډ جوړېدای شي او پیسې ګټل شي.
بیا تاسو دی کی مزید چې کوم دی اپلیکیشن یو اهم حصہ چې دا هغه تاسو ټورست گائیډ جوړې دی شي. دې مقصد بدای چې تاسو به په خپل هم یو گائیډ جوړ شي یو رهنما به جوړ شي د خلکو چې خلک یو علاقې ته ځي او تاسو وایي چې دا علاقه ما ته ډیره خپته ده نو تاسو رهنما جوړې دی شي او خلک به بیا تاسو ته دغه پیسې درکړي چې تاسو زمونږ رهنما شي او موږ ته د علاقې باره کې وایي.
په سمارټ فونز یا موبایل باندې کی پی ټوریزم نومې دغه اپ د اپ سٹور نه ویډیا ترلاسه کیدی شي او داسې هر څوک په اسانه نه اوازې د صوبا خبر پښتونخوا خولي خولي ځایونه کتی شي د پدې اړه معلومات ترلاسه کولی شي. د خپل علاقې پټه خلا هم دوی نړۍ ته د دې اپ د لارې خودل شي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیو خبرونه اورئ.
ګران درګو دا واشف مرکړی خبرونه تاسو موږ د واشنگتن ډي سي نه نه په نیغه باندې اورې د امریکا او د ایران تعلقات پر وستو کې ډېر زیات خراب شوې دي او د دوانو هوادونو د مشرانو ترمنز د یوبل پر ضد کرکجن بیاناتو سلسله هم نوره ګرمه شوې ده. تیر ورځ د ایران صدر حسن روحانی ویلی و چې دوی به د کال 2015 د ایران او د نړۍ ترمنځ شوی اټومي لوزنامې خلاف نور یورانیم تولید کوي، او صدر روحانی خو پکې دا هم ویلی و چې څومره دی خوښي هغه عمره به تولید کوي. دغه لوزنامه د ایران څخه غواړي چې 3.8% یورانیم غنی کولی شي، ګنې د دې نه زیات په د لوزنامې سرغړونه ونی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ بیا په دې موضوع په ټویټر باندې یو بیان ورکړی، او پکې د ایران مشرانو له خبرداري ورکړي چې د خپلو دړکو ورکولو په وخت گزاره کوي، او داسې قسم الفاظ د استعمالوي چې روستو ایران بیا داسې حالت سره مخ نشي کوم چې د ایران د پاره ډیر خراب وي، او ایران داسې وړاندې نه وی لیدلې. زموږ همکار ادن رشید په دې موضوع یو رپورټ تیار کړی، تاسو په مترا ګرځو.
د شروع یا چرشنبی په ورځ د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په ټویټر باندې خبرداري ورکړه چې ایران دی د ګواښونو په وخت د احتیاط نه کار واخلي. صدر ټرمپ په ایران غږ کړی او وایي دغه ګواښونه تاسو پسې بیرته راتللی شي، او دومره نقصان به درکړي چې دې نه وړاندې به بل هیڅ چا هم نه وي درکړی. هم د شروع په ورځ د ایران صدر حسن روحانی ویلی وو تر څو د کال 2015 د اټومي معاهدو نور فریقین په ایران لګول شوي پابندو کې نرمي ونه کړي، هیواد به د خپلې خوښې په کچه یورینیم صفا کوي. د ایرانی صدر د بیان نه یو ورځ وړاندې د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف اعلان کړی و چې ایران به د هیواد دننه د یورینیم ذخیره د 300 کیلوګرام نه زیاتوي. د کال 2015 د اټومي معاهدې لاندې ایران د 300 کیلوګرام نه زیات یورینیم په هیواد کې نشول ذخیره کولی. د ایران او د امریکا ترمنځ د حالات د خرابېدو وروسته امریکا جاج اخلي چې ایران په سیمه کې د امریکا او اتحادي هیوادونو لپاره څومره خطره جوړېدلی شي. د امریکا خارجه دفتر او د پینټاګان د اندازو مطابق یا خو ایرانی حکومت ډیر کمزورې او خطرناک دی، او یا ډیر زورور او جذباتي دی. د ګل یا دوشنبه په ورځ صدر ټرمپ خبریالانو سره د خبرو په وخت ویلی وو هغه ایران لپاره هیڅ پیغام نه لري. د صدر ټرمپ په وینا، زه ایران ته هیڅ پیغام نه لرم، دوی پوهیږي چې څه کوي، دوی په دې پوهیږي چې د څه سره لوبې کوي، او زه فکر کوم چې دوی د اور سره لوبې کوي. د څو اونونو امریکایي چارواکي د ایران د ګامونو جاج اخلي او غواړي چې د هغې مخه ونیسي، لکه ایران د ډیری مایوسۍ نه د یورینیم د صفا کولو کار بیا پیل کړی دی. دا د هغې وروسته چې صدر ټرمپ په دغه هیواد باندې فشار زیات کړی دی او بندیزونه پی لګولې دي چې له امله دغه هیواد اقتصاد ته سخت نقصان رسیدلی دی، او په سیمه کې یې د ایران اثر رسوخ متاثره کړی دی. د ایران لپاره د امریکا خارجه دفتر خصوصي استازي براین هوک تیره میاشت د کانګرس غړو ته وویل، زمونږ د فشار شروع کیدلو وروسته نن د ایران حکومت او د هغوی وسلوالې ډلې ډېرې زیاتې کمزورې شوې دي. د نوموړي په وینا، د ایران لخوا د پیسو د بندیدلو وروسته حزب الله او حماس ډلو خپلې هلې ځلې کمې کړې دي. هغه زیاته کړله، د ایران انقلابي دستو په عراق کې شیعه ملیشی ته ویلي چې هغوی دې خپل ځان لپاره نور وسایل ولټوي. د امریکا خارجه وزارت ویاندې هم خبریالانو ته پخلی کړی و چې د امریکا د فشار وروسته ایران د وسلوالو ډلو د ملاتړ قابل نه دی پاتې شوی. د هغې په وینا، ایران په شام کې د بشار الاسد د مرستو لپاره لیږلي حزب الله جنګیالي واپس راغواړي، او د هغوی تنخواګانې یې بندې کړې دي. د امریکا څیړنیز ادارې کې کار کوونکي او په شام، لبنان او حزب الله ډلې باندې جور نظر ساتونکي څیړنکار ټونی بارډن په خیال، ایران دومره هم نه دی کمزوره شوی څنګه چې ښکارېږي. البته هغه مني چې د امریکا لخوا د پابندۍ وروسته د ایران لاتړي جنګیالي د مالی مشکلاتو سره مخ شوي دي. نوموړی وایي، مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د دومره فشار وروسته به حزب الله ډله د دې جوګه وي چې خپل جنګي او روزمره عملیات جاري وساتي او کنه. د ښاغلي بارډن په وینا، تر اوسه داسې کره معلومات نشته چې دغه پوښتنو ته ځواب ووایي. یاد دې وي چې تیر کال د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د ایران سره اټومي لوزنامه ختم کړي وه، او په ایران یې اقتصادي بندیزونه پر ځای کړي وو.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی او تاسو ته به ووایو چې په 15 منټو کې به د 12 بجې تاریخ بدل شي دلته په امریکا کې، او جولای د 4 یا د جولای 4 نیټه د امریکا د زیږیدنې ورځ ده. په امریکا کې د ازادۍ ورځ ده، څنګه چې په پاکستان کې 14 اگست دی، دغه شان په امریکا کې جولای د 4 ده. دا به منځلي کېږي، او د سخت کال چې کوم جولای د 4 ورځ ده نو دا به لږه مختلفه وي. صدر ترامپ په دې ورځ باندې کام ته وینا کوي، امریکایي صدوران په دې ورځ باندې چېرته کام ته وینا نه کړې. فوزی پریډ صدر ترامپ غوښته، خو اوس په خالي ټینکونه نمایش ته پاره وي، او هوایي جازونه هم په هوا کې الوزي، او چې کوم آتشبازي بدلته کېده ډېره غټه آتشبازي به کېده، هغه به هم اوس په خپل ځای باندې کېږي. لینکن میموریل په ځای باندې به ویسټ پوټامک پارک کېږي. خو زو اوس تاسو یو بل مهم رپورټ اړخته بوزو. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي په لیبیا کې د کډوالو په جیل باندې، یا چې د دې کومه بندیخانه وه، یا دې چېرته ساتلی شي وو، هغې کې بمی برید کیدی شي چې جنگی جرم په زمره کې راشي. د لیبیا دغه بندیخانه په دې کې هغه کسان وو کوم چې د افریقا نه، د منځنی ختیځ نه، د دې نه، د دې هوادونه لیبیا د لارې باندې یورپ ته سفر کوي، او دا په لیبیا کې دی په دغه مرکزونو کې بیا د دې چې کله گرفتاره وشي نو دی بندي ساتل کیږي. او یو شمیر داسې مرکزونه دی ملګری ملتونه وای په لیبیا کې د کمې زیږی چې دغه ته په جنگ باندې بوخت ټول ډلې دی هغه ته خودل شوې دی. نو د دې د وجه دا چې چا هم چارواکي وای په نخښه کړی دی دا ټول کسان د جرم مرتکب شوی دی، او د دې به باقاعده پلټنې کیږي. په دې موضوع د وایس اف امریکا یو رپورټر تر وړاندې کوو.
په لیبیا کې د ملګرو ملتونو استازي ویلي پلازمینه ترابلس کې شوې بمی چاودنه چې ترې نه د مړو شمیره کم از کم 55 یادېږي، او یو سل دیرش پورې جوبل کړي جنگي جرم په زمره کې راځي. د پیښې بچ پاتې کسان وایي تیره شپه 11 بجې په دوی باندې برید شوی. د زیاتوي ډرون الوتکې به تیره سموده کې هر شپه د دوی د دې بندیخانې د پاسه ګرځېدلې. د بحیرې روم په لار یورپ ته د غیر قانونه سفر په وخت گرفتاره سودان سره تعلق لرونکي 13 کلن صدام چې یو کال وړاندې گرفتاره شوی وو، وایي اول د ډزو آوازونه د لرې نه را روان وو، بیا یو زورور چاودنه وشوه. دوی په دروازو باندې راکې خودل چې وروسته محافظینو ورپسې دغه دروازې خلاصې کړې. مونږ چې کله بهر راغلو نو په ټوله ودانۍ باندې خور بوره وو. د ترابلس مامورین د دې پیښې پړه د جنرال خلیفه حفتار په فوجونو اچوي، څوک چې د لیبیا واک ترلاسه کول غواړي. د جنرال حفتار پلوي عسکرو د 3 میاشتې راهیسې د لیبیا نړۍ لخوا منل شوی حکومت سره په جنگ دی، او غواړي چې په ترابلس باندې قبضه وکړي او د لیبیا واګي هم په خپلو لاسو کې واخلي. د جنگ د لاسه تر 900 پورې کسانو مرګونه شوي، او تقریبا 100,000 پورې خلک بې کوره شوي. تیر هفته حکومتي عسکرو د جنرال حفتار د فوجونو نه یو مهم کلی هم قبضه کړو، چې په جواب کې د جنرال حفتار عسکرو د ځوابي کاروایي ګواښونه ورکړو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د کډوالو بندیخانې سره خوا کې یو د وسلو ډیپو هم وو. په دغه بندیخانه کې تر 600 پورې مهاجرین او کډوال بندیان وو. د چا د تیښتې لار چې نه وه، خو دا ځای په جنگ باندې بوخت ټول ډلو ته معلوم وو. د بخښنې نړیوال سازمان د منځني ختیځ او غربي افریقا لپاره نائب مشر ماغدلینا مغربي په خپل یو بیان کې ویلي پکار ده چې د یادې پیښې د جنگي جنایتونو یا جرمونو په زمره کې پلټنې وشي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د برید ذمہوار کسان هغه دي چا چې په دې مرکز باندې برید کړي، او هغه هم دي کوم چې د کډوالو جیل فوزی تنصیباتو سره خوا کې د جوړولو فیصله کړې و.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده، او زموږ خبرونه هم دې ځای کې پای ته ورسیده. او لږو شپو کې به تاسو د مشال ریډیو خبرونه هم په دې صفو باندې اورئ. تاسو ته وایو چې موږ سره په تکنیکی اړخته مرسته کولې زموږ سټوډیو انجینیر کیت هومز، زموږ د پروګرام پروډوسر دی ارباب محمود علي، وړاندې کوونکی هم زه محمد عالمگیر. تاسو وړاندې د دې سهار په خیر به شیرینه خبرونه واره د رحمان بونیری او سمینه احسن سره. په غواړی چې زموږ تکراری خبرونه واورئ نو زموږ د فیسبوک باندې تلل شئ @voadiva facebook.com/voadiva.